درنو دوستانو ستړي مشې دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوستي چې وګړي د ډله ییزې وژنې، جنگي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون جمعه خپور شو، د هغه هیوادونو وضعیت څیړل شوی چې د دا ډول ظلمونو له ګواښ سره مخ دي او شمیر یې 13 ښودل شوی. په ریپورت کې ویل شوی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو بې برخې کیږي او بې برخې شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې د ترانزیت ته رسولې دي. هغه ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو، د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالي او د تورخم د دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرو ته بې ساري زیانونه اړولي دي. د تورخم دروازه د فبروري له 28 راهیسې د مسافرو او باروړونکو په مخ او باروړونکو موټرو په مخ تړلې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د سخاوتمندانه ملاتړ پر مټې افغانستان کې په سلګونو زره زیانګالو خلکو سره مرستې کړي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه نن پر اکسپاند لیکلي، په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانس ګومنز یو بیان خپور کړی دی. ویلي دي چې اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او د سلګونو زرو هغه افغانانو چې مرستو ته سخت اړ دي مرسته وکړي. دغه تر ټولو سیانګالي افغانان چې بیړني او نورې مرستې ترلاسه کړي بیرته راستانه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي کسان ښودل شوي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولې د ترسیم د تړون هرکلی کړی. ویلي دي چې دا تړون به په منځنۍ اسیا کې دوامدار سولې او همکارۍ ته لار پرانیزي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په خبرې کړې یو اعلامیې کې ویلي چې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور مثبت ګام دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهال اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیسي. د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا د دغه هیوادونو ترمنځ د شوي تړون هرکلی داسې مهال کوي چې له دوشنبې سره یې اړیکې ترینګلې دي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تېرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمېنې بشکک کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ ویل په بلوچستان کې د برمته شوي ریل ګاډي 345 مسافر ژغورلي. د احمد شریف چودري په وینا د ترهګرو پر ضد عملیاتو پر مهال د 13 امنیتي سرتیرو په ګډون 26 مسافر وژل شوي او 33 ترهګري له منځه وړي. بل لور ته د بلوچستانو ازادي غوښتونکي پاوز چې د امریکا متحده ایالاتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني ویلي دي چې دوی اسلام آباد ته 40 ساعتونه وخت ورکړی وو. هغوی د دوی بندیان خوشې نه کړل نو ټول 214 برمته پوځیانې وغوښل. ټاکل شوی ده چې افغان سوک وهونکی زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسیې د مبارکې میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یوه لویه بریا ترلاسه کړي. د مسابقه د ایروئي شیاتل ولې سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوک وهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې 3 دقیقې دوام کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د تورخم دروازه د 28 ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتک په مخ تړلې. که هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په شکل ناستې هم وشوې، خو لای کومه پایله نه ده ورکړې. په دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې افغانستان د نړۍ د 13 هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډله ییزې وژنې، جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي ناثبت شوو سیم کارتونو دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي دي، په ځانګړې توګه د ټلیفوني مزاحمتونو ستونزې. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلی دي، خو بزغلی څنګه کیښونول شي، څنګه وکارول شي او له یو ځایه بل ځای ته انتقال څنګه دی، په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه لرو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې مو د هغه کارګرانو له ستونزو هم خبرو چې د ورځ مزدورۍ په لټون ښار ته وځي خو بیرته خالي لاس راځي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو ده. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرۍ او د قومي مشانو ترمنز جرګي هم وشوي، خلای هم کومه پایله نه ده ورکړې. د دروازې د بندیدو له امله دواړو لورو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. په دوی کې داسې ناروغان هم شته چې په پیښور کې د ډاکټرانو دایمي درملنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د تیری فبروري په 28مه د پاکستان له لوري تړل شوی د تورخم دروازه نن د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتک په وړاندې تړلې. دغه دروازه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو له لوري د یوې پوستي د جوړېدو په غبرګون کې د پاکستان له لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې طالبان په یو ممنوع سیمه کې پوسته جوړوي. خود طالبانو حکومت ویلي چې په خپل خاوره د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دغه دروازې بندیدو د دواړه لوري اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه افغان ناروغان چې په پاکستان کې له بیلابیلو ډاکټرانو نه په دایمي ډول تداوي کوي. یو شمیر ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، خو دروازه لا هم تړلې. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالله چې مور یې د شکرې ناروغي لري او اړ دی چې لږ تر لږه هره میاشت په پاکستان کې شوکت خانم روغتون ته خپل ناروغ ویسي، وایي د لارې بندېدو سخت اندېښمن کړی دی.
مورجانه می مریضه ده، لاره بنده ده او موږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاشکې موږ خپل وطن کې شفخانه لرلې چې موږ مغل ته وروړې وي، موږ بدبختی هم دغه ده.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو بلال خان چې دا هم ناروغ لري، وایي د لارې د بندیدلو لامل د ناروغ وضعیت خرابیږي، خدا چې هیڅ سی په وس نه دی پوره. نو موږ ازادي راډیو ته وویل
مورکه می د شکر ناروغي لري چې د ډېرې خراب او مزمنه ناروغي ده. نو هر مېش موږ له گاوند هیواد پاکستان څخه ورته درمل لا غوړو چې د غلار اوس بند شوی ده او موږ ته لګ مشکل لري.
د پلازمینه کابل یو اوسیدونکو نور حکیم چې دا هم د سرطان په ناروغي اخته دی، په افغانستان کې له موجوده حکومت او سوداګرو نه غواړي چې په کور دننه د سرطان د ناروغي لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د ده او د ده په څیر زرګونه نور د گاونډي ولې احتیاج اخلاص شي.
دلته په خپل وطن باندې د سرطان انسان باندې اکثر سرمایه گذاري وکړي او شفاخانه جوړه کړي، دغه ټول مریضان او وطنوالان د دې مجبوریت نه خلاص.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو او د با کیفیت درملو د نه موجودیت لامل ډېرې افغان ناروغان ګاونډي پاکستان ته د درملنې په هدف سفر کوي. د غیر رسمي شمیرو له مخې د تورخم دروازې له تړل کې دوړان دي، په ورځنی ډول له اویا تر اتیا ناروغان چې سفري اسناد به درلودل پیښور ته د درملنې په هدف سفر کاوه. د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې له 28مې رئیس د پاکستان له لوري تړل شوې، که څه هم دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لوري او د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په شکل کې ناشته هم وشوي، خو لا یې هم کومه پایله نه دور کړي. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفه یې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوي چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدو لامل په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډله ییزې وژنې، جنګي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایاتو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز ګلوبل سنټر فور د ریسپانسیبلټی ټو پروټیکټ په خپل یو تازه ارزونه کې ویلي، افغانستان د نړۍ د اتلس هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري چې خلک یې د ګڼو نورو افراطي ډلو د ګواښونو تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو له ګواښونو سره مخ دي. دغه مرکز د جمعې په ورځ د مارچ په 14 خبره کړې ارزونه کې له نړیوالو غوښتي چې طالبان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د حقونو د سرغړونو نو لامل حساب ورکولو ته اړ کړی. د ارزونې لمخې له افغانستان وروسته په دویم ځای کې چین او دریم ځای کې بیا مرکزی سواحل، بریکنیا، فاسو، مالی او نایجیریا راغلي دي چې خلک یې له پراخو بشري سرغړونو سره مخ دي. د دې ارزونې په ټکو طالبانو په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې له نړیوالو قوانینو پراخو سرغړونو ته دوام ورکړی او په ټکو یې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک جنسیتي تبعیض، د خپلواکو رسنیو فعالینو او د بشري حقونو پر مدافعینو فشارونه وارد کړي دي او د کمزوري دولتي جوړښت تر څنګ نړیوالو مکلفیتونو عملي کېدو ته هم لیوالتیا نه ده ښودلې. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي په افغانستان کې طالبانو ترې د کار او زده کړو په ګډون د ژوند هر ډول بنسټیز حقونه اخیستي دي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکي او له زده کړو محرومې فتانی ازادي راډیو ته وویل:
زه له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه تر پخوا هم لا ډېر پخوا کولای شو چې تعلیم وکړي او کار ترلاسه شي، اما اوس د کار محدودیت هم دی، باندې د تعلیم محدودیت هم دی. تر پخوا ښځې ډېرې له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې دوی چې له کومو تاوتریخوالو دوی سره مخ کېږي، دوی نسی کولای ژغ پورته کړي په ټوله کې، یعنې ښځې نسی کولای اوس چې خپل ژغ پورته کړي، روغتیایي اسانتیاوې نه لري. بیا هغه نجونې چې دي د اوسني کې له تعلیمه راګرځول شوي دي، دا ټولې یو قسمه له روحي فشارونو سره لري.
دغه راز ارزونه کې راغلي چې د اسلامي دولت نومې داعش خراسان څنګه پر قومي او مذهبي لګکیو په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او دوی له ګڼو ګواښونو سره مخ کړي دي. دا خبره داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدان دي چې د ګڼو هغو پړای داعش ډلې منلې ده. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز اړینو اقداماتو په برخه کې ویلي چې طالبان باید نړیوال مکلفیتونه ومني، د بشري حقونو سرغړونې ودروي او نړیوال محاکم دي د جرمونو قضایي پروسې ګړندۍ کړي. د غراز یې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک او حقوقي فشارونه زیات کړي او له دوی سره د هر ډول اړیکې باید د بشري حقونو د درناوي په شرط عادي کړي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وایي:
وضعیت حقوق بشری افغانستان په شدت نگران کننده است.
د افغانستان بشري وضعیت په شدت د اندېښنې وړ دی. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو اوس موږ مقرري غوښتنې دا دي چې له هېوادونو سره په همغږي پر طالبانو لازم فشارونه راولي چې ښځې د کار، نجونې د زده کړو او خلک په هر ډول حقونو او سیاسي مشارکت ونډه ولري. دغه راز باید د جرمونو او سرغړونو د مستندولو یو پراخ میکانیزم رامنځته شي تر څو بیا نړیوالو محاکمو کې وړاندې کړل شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز د بشري حقونو اړوند یو بنسټ دی چې هر کال د بیلابیلو هیوادونو بشري وضعیت ارزوي او خپل راپورونه په دریو روبو کې خپروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 2018 او 15 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي په دې هیواد کې د غیر ثبت شوو سیم کارتونو له موجودیت شکایت کوي او وایي دا کار د دې سبب شوی چې دوی ته مزاحمت کوونکي ټلیفوني اړیکې ولري. ځین نور بیا د سیم کارتونو د ثبت د لړۍ هرکلی کوي، خو وایي چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې ستونزې باید حل شي. په دې اړه پام وکړئ. د ریپورت
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیم کارتونو ثبتول جبري کړي او د میلیونونو سیم کارتونو د ثبت کولو خبرې هم ورکړي، او شمېر افغانان وی لا هم د ناثبت شویو سیم کارتونو له لارې د مزاحمتي ټلیفوني اړیکو له امله په تکلیف دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي فریبا ازادي راډیو ته وویل
ما څو مزاحمتي اړیکې لرلې، اوس هم سته. کله چې دوی پوسی چې د ښځې غږ دی، بیا نمبر په خپلو منځونو کې سره یو بل ته ورکوي او یو بل ته وایي چې ښځه ده. خلک لا هم په پخوانی فکر دي سیم کارتونه ټول باید راجستر سي تر څو د ټلیفوني مزاحمت کوونکو مخه ونیول سي.
د لرو پرتو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې نشي کولای په اسانۍ خپل سیم کارتونه راجستر کړي او له دې اړخه له ستونزو سره مخ دي. د خوست اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
په غزای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دوی کارکوونکي کم و. یو سیم کارت باندې موږ 15 ورځې تیر کړل چې بالاخره هغه راجستر شول، نو یو دوه درې ورځې وروسته بیا مسیجونه او زنګونه راتلل او سیم کارت یې هم راڅخه بند کړل چې دوی کارکوونکي زیات کړي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو دوی له ستونزو سره مخ نه شي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله هم ورته ستونزه لري.
دلته چې ولسوالۍ ته ورشي ناکم نماینده چې دې کله یې کله نه بیچي، نو بیا درته وایي چې سیستم بند شو بند نه دی. یعنی کله چې بعض وخت کې ستا سیم کارت راجستر هم کی بیا میسج کیږي، بیا چې هغه ته بیا مراجعه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم میلیونونه سیم کارتونه نه دي ثبت شوي او په دې برخه کې خلک لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ستونزو د حل په هدف یې د سیم کارتونو د ثبت پروسه پیل کړي او د 26 میلیونو فال سیم کارتونو له ډلې تر اوسه 13 میلیونه په رسمي ډول ثبت شوي. د دې وزارت وایان عنایت الله الکوزي پرون جمعه د مارچ 14 په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د سیم کارتونو د ثبت کولو پروسه عملاً جریان لري او له دې پروسې نظارت هم ترسره کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمېر پخوانی مسولین او د چارو شونون کې باور لري چې د سیم کارتونو ثبت کول د افغانستان په امنیتي برخه هم مستقیم مثبت اغیز لري. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته ویل
د سیم کارتونو ثبت او راجستر ټولنې د افرادو د مسؤلیت لپاره د امنیتي بدو پیښو د مخنیوي لپاره غیر مجازو اړیکو د مخنیوي لپاره ډېره مهمه خبره ده. فرضاً دغه پروسه اوس هم د ناراجستر شویو او ناثبت شویو سیم کارتونو د خرڅ مسله وجود ولري باید جدي ډول باندې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت او د طالبانو د حکومت د پیل پر مهال په بازارونو کې سیم کارتونه له سب پرته د لاسرسي وړ و چې ډېرې خلکو او ان د تیر حکومت مخالفینو له دې سیم کارتونو ګټه اخیسته او خلکو ته ستونزې جوړولې. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د سیم کارتونو د ثبت کولو د لړۍ په اړه د جدي چلند خبره کړې، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د مخابراتي شبکو له لوري دوی ته ښه اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی له حکومت او مخابراتي شبکو غواړي چې د سیم کارتونو د ثبت ترڅنګ خلکو ته د ښه مخابراتي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم هڅې وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
د امریکا متحده ایالاتو په اوکراین کې د جګړې د درول لپاره د وو پرمختللو هیوادونو یا جیو د ډلې د نورو غړو د هڅو کلک ملاتړ وکړ. په اوکراین کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره هڅې داسې مهال تیزې شوې چې روسیې په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب، له تاسو واورو.
انصر د امریکا متحده ایالات د روسیې په وړاندې جګړه کې د کیف او د دغه جګړې د درول لپاره د وو پرمختللو هیوادونو یا جی و ډله کې د خپلو متحدینو له پراخو هڅو سره ملګری شو. د مخکښو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه د مارچ په 14 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل موږ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د بقا د حق او د ازادۍ حاکمیت او خپلواکۍ په دفاع کې خپل پریکنده ملاتړ ته دوام ورکوو. دا اعلامیه د کوربه کاناډا، متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان او دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي استازي لخوا لاسلیک شوې ده. د جی وو ډلې لخوا په اعلامیه کې اوربند ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو او په ځانګړې توګه د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې د امریکا او اوکراین ترمنځ د غونډې هرکلی شوی دی. په دې لمه کې د کاناډا په کوبک کې د جی و هیوادونو د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبره شوې. همدارنګه ویل شوی چې موږ د سمدستي اوربن لپاره د اوکراین ژمنستایو، هغه چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د یوې جامع عادلانه او تلپاتې سولې پر لور یو اړین ګام دی. په اعلامیه کې همدارنګه له روسیې غوښتل شوی چې د مساوي شرایطو پر بنسټ له اوربن سره موافقه وکړي او په بشپړ ډول پلي کولو سره متقابل عمل وکړي. دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې که روسیه پر یو اوربند موافقه ونه کړي نو نور بندیزونه به اوربند ولګول شي. البته انسب د جی و یو شمیر غړو د اوکراین د ملاتړ په برخه کې وروسته له هغې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر ملاتړ یو څه بې باوري شوي وو چې ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې ستوغي خبرې د دوی ترمنځ تبادله شوې او خبرو ناندلیزه بڼه غوره کړه. خو وروسته ټرمپ وویل چې د ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي پلاوي له کتنې وروسته دی یو څه خوشبینه شوی دی چې د سولې هغه وړاندیز چې امریکا او اوکراین پرې سلا کړی وه ښایي ولسمشر ټرمپ ومني. خو په عین حال کې روسیې هم د اوربند هڅو سره سم د په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی. دغه راز د کورسک په سیمه کې هم خپلو پوځي هڅې زیاتې کړي دي. دا هغه سیمه ده چې په تیر دوبی کې اوکراینی ځواکونو په یوه پراخ یرغل سره د دې سیمې ډېرې ساحل لاندې کړې وي او اوس داسې ویل کېږي چې ډېرې ساحې د اوکراینی ځواکونو له لاسه وځي.
ډیر زیاته مننه نوریاس نوری وو چې د اوکراین د سولې په تړاو باندې د امریکا د متحده ایالاتو او نورې نړۍ د وروستۍ هڅو پاړه یې سره جزئیات شریکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا د ازادۍ راډیو ده. د روژې په دې ورځو کې هم د کابل خار په واټونو د هغه کارګرانو ګڼه ګوڼه ډیره تر سرګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریانه کوي. یو شمیر وایي له سهار تر ماښامه د کارمندلو په موخه په واټونو سرګردانه وي خو بیرته تش لاس کورونه تستنیږي. دوی وایي په روژه کې کارونه د پوخه پرتله کم شوي او د خلکو روزګار هم ښه نه دی چې دوی ته کار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د ریپورټونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان کې بېوسلي او بیکاري او بشري مرستو د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د کابل ښار یو له هغو واټونو دی چې د روژې مبارکې میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسګونه هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي د کارموندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کارموندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسي تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ زو چاوګ ته هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک وو اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی. اوس دوه دانې څلور دانې یا 15 دانې ډوډۍ پیسې ته اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چې لمر خاطه سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وځي خو کله کار پیدا کوي او کله هم ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي د ستونزه راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پانه د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلی و چې دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامه روغتیا وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 غونډه کړې چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهر کارګرانو د لیګلو حل ته ورته د اسانتي او د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي، خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه چې په 2015 کال کې به د دغه هیواد له نیمایي ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 425 500.
بلوڅ وسلوال ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی دا کړی دا چې دا جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي برمته کړی 204 لسمنیتی کسانی ټول وشلې دي. دوی ویلې دي دا کار ځکه وکړه چې د پاکستان پاوستا د بندیانو د تبادلې لپاره د دوی وخت ورکړې وخت پای ته ورسید خو د پاکستان پاوست پرې عمل ونه کړ. یادې ډلې ویلې چې د دوی خواتم د 15 ځانمرګو په ګډون 2 لس وسلوال وشل شوي، خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې برید کې 26 مسافر وشل شوي. هغه وویل دا شمېره لوړېدی هم شي ځکه چې په راخوش شوو 345 مسافرو کې 20 ټپیان دي. د ده په وینا په وژل شوو کې 13 د پوځ او ملیشیا عسکر دي، 3 د ریلوي او نور د اداري چارواکي او پاتې 15 وګړي دي. پوستر دی وړاندې د مارچ په 12مه په یو بل بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په بولان کې له محاصره شوي ورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او 3 مشکوک وسلوالي وشلې. د دوی په وینا په هغه عملیاتو کې د اف سي ځواک 4 سرتیري هم وشل شوي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د هیڅ لوري ادعا نشي تاییدولی. اوس هم راځو د روژې رنګونو ته.
روشی رنگونا
زمانم صبر احمد نن رهار ولایت سیدن کې مګه څنګه چې سکاله روزه ده سم لحاظ نه خدا یا خدا تنده نشته رب خو بیا ملبات چې ولګه شته ورک کاروبارونه نشته دي ځدی وضعیت خراب دی او په توش تر سیدلې دي.
مینه حسن ملا افغانستان څخه په لمړی سر کې د روژې د میاشتې مبارکي په ځانګړي توګه د افغانستان ولست او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم. له پښتنمی وروسته بیا همغه د سهار لمونز او یو اندازه وخت د قران عظیم شان د تلاوت لپاره ځانګړي کوو، وروسته هغه څخه ملک استراحت یا دمه کوو، ترڅنګ د کوچنی اختر لپاره د کور د پاکوالي ته هم وخت ورکوم ځکه نکیږي چې ټول کار وساتو د روژې پایته د روجمات لپاره تیارای نسو او د روجمات لپاره زمونږ د افغانانو د دود سره سم د روجمات د دسترخوان په هوا سره خورو باندې رنگین وي. خو میو څه باید یادوري وکم دغه حقیقت نشوې رولای شي په افغانستان کې د کاري فرصتونو کمواله یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستربلی سختي ګوډی کورنۍ د خپل ورځنی نفقه پیدا کولو لپاره لږې د ستونزو سره مخ دي.
عبدالمنان يم د ننګرهار ولایت نه لکه څنګه چې سکل روژه د تیر کلونو په پرتله موسمي لحاظ خدا خو سکل په دې سخته ده چې په خپل د نه کاسيزي کورنۍ سربرست يم کار روزګار نشته مخکې حکومت کې بیا هم خو وظیفه مې وه ماشومانو زړه کېږي زموږ زړه کېږي چې ښه خوراک واخلو خو چې پیسې نه وي کار نه وي پیسې به کومه راشي
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناورید ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د سهار له 6 بجو نه د مخام تر 6 بجو پوري په لندو صفو 1921 او 25 مترو اوریدل شي او د شپې له خوانه په 12:00 د وی منځنۍ صفه اوریدل کیږي اوس هم په مکرې یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ده تر دې شبي مهم خبرونه دادي د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوستي چې وګړي د ډلېزې وژنې جنگي جنایتونو او بشرزد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون خبر شوې د هغه هیوادونو وضعیت څرګندل شوی چې دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې تلس خودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دي په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دي چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپل حقونو به برخي شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده د رسنیو د ریپورتونو لمخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبرکړی بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتیدونکو خندونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کیدو سوداګری ته په سیمه کې سخت زیان اړولې دا تورخم دروازه د فبروري لې 28 راځي د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپای ټولنې د ملاتړ پرمټي افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوي کړی دی د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخانی ټویټر پادی هیواد کې د اروپای ټولنې د مدني خوندیتوب او بشری مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپای ټولنې بشری مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې تر لاسه کړي بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولي د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهالي اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنځشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتر اوږدي پولي په اوږدو کې د لنجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلون رئیس خبري روان وي په سرحدي سیمو کې د دوو خنړیو نخټو ورسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشو او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووبجل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شو او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولي پولي تړل شوی او ترمنځ یالي کې زندول شوی وي تاکل شوی د چې افغان سوک وهون کې زکریا زمانی نن ل خپل روسی سیال سره مخامخ شي نو مولي پر خپل په فیسبوک پانه هله سرګند کړي چې د روسی د مبارک میاشتې په دیش په افغانستان لپاره یو بریا تر لاسه کړي دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولی سیالی په ترس کې کیږي. د سوکوهنې دا لوبا لس پړاونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زمانی مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي و سوکوهونکو له تر ټولو غوره سوکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زمانی یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي. دوستانو خبرونه مولا آزادی رادیو نو واوریدل. وسم رازو دی آزادی ملما پروگرام تا اورزلا اشرف کی ملما نه ده.
دی آزادی ملما.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکه لپاره. لومړی پښتنه خو میته ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او د هغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې د هغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قربان دی بیا نو ایسو زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قربان دي لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي. او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنونسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلی نو یو کنونسیون چې کله د د د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنونسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنونسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړو هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دی لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی در بس وی دا کنونسیون نه مونږ امضا کوو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وروي یا د انتقاد وروي یا پکې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دا شادو رپورت تکملوي او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي او هغه تیر دا ور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنونسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسولیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنونسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
دوی ولې دا چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر نه سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي او نو غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو ستای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې مولا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی غوښتنه شوې ده خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وردی لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د بنلو وړ نه وي
او ورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورې دوه غشتنه وکړي پښتنه دغه د چې آیله طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات سوایي
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلې دي اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دی دغه باسونه کړی دی او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او د خپل په مقابل کې ګڼلې دي نو دا خو د دې وغه اکسل عملی اقدامات دي نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلېدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي دغه سی یو ګنګوسی او اوازی او ردل کیږي لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف او عواقب ولري هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسی مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یبل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبت کیږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانیدای چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي. ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډیر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی. په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ش اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو. سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له حچنا. آزادۍ رادیو
ਪੁਸ਼ਟਮ ਚੇ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋ
نن رات پیار ڈرائی Mr. Goop.